درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي. په دې خبری مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی احمد تکل خبرونه وړاندې کوي.
دفاع وزارت د میدان وردګو په بیسولو ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیپور د ډلې پر ضد د عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکوي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان په یو نښته کې وژل شوی او ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د دوه اړخیزو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو نن د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو پر ضد د عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکړ. لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر جنرال یاسین زیا د امنیتي سکتور له مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ملي اردو په علیپور پسې ده.
موږ په خپل مدعی او دشمن پسې په هر ځای او هر بیه چې وي ځو. دا عملیات د کومې ساحې یا سیمې لپاره ځانګړي نه دي، هغه یو غل او شکمار دی چې اوس له سیمې تریتم سوی، هغه به یا تښتېدلی وي یا به پټ سوی وي. موږ به یې انشاءالله پیدا کړو.
جنرال سیاد علی پور ډله تروریستانو بلل او ویل چې د دې ډلې د وسلوالو لخوا د بندو شویو لارو د خلاصون لپاره عملیات به دوام وکړي. په بیسودو کې پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د علی پور ډلې د تیرې اونۍ د پنځشنبه ورځې په سهار وختي د ملي اردو د یو هلیکوپټر د ویشتلو مسؤلیت ومنه. په پیښه کې څلور پیلوټان او د ملي اردو 15 سرتیري ووژل شول. د هلمند امنیه قومندانۍ په یو نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ رادیو ته ویل چې سروري تیره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپشو یو لسم شارع کنډک باندې تاجمی حمله کړی و چې متاسفانه په یاد نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیګانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د اوو نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د تیرې شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژل دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یو لس ملکی وګړي برمته کړي. د میدان وردګو د امنیه قومندانۍ ویان حاجی محمد حفیانی تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې ځینې برمته کسان بیرته خوشی شوي دي.
تقریبا یو لس نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ په دغه مارکیټ یو لس نفر دوی تک کړه کړي وو. طالبانو بیا څلور نفر بیرته خوشی کړي وو.
خغلی هوفیانی وای دا ملکی وګړي دوه اونۍ مخکې برمته شوی وو، خو د په وینا یو شمیر تر اوسه هم له طالبانو سره دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او چینایي سیالی وانګ یی په تهران کې لاسلیک کړ. د موافقه جزئیات رسنیو ته نه دی ورکړل شوی، خو ویل کیږي چې د ایران د انرژي او تاسیساتو په بیلابیلو برخو کې د چین پنګونې به پکې شامل وي. د ایران دولتي ټلویزیون وویل چې دا موافقه د تهران او پیکینګ ترمنځ د 15 کلونو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي وو په دې موافقه لیک کې د سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکو همکاریو موارد شامل دي. په موافقه کې چې ځینې موارد رسنیو ته راوتلي د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتی برخو کې د همکاریو پراخول هم شامل دي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینې په غندلو سره لومړی ناسم ګام واخیست. ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ په خپل لومړني خبری کانفرنس کې وویل چې دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. شمالي کوریا د دولتي خبری آژانس د راپور له مخې د مارچ د 24 د توغندیو د ازموینې مسؤل ری پیونگ چوی نن په یو بیان کې وویل چې د متحده ایالاتونو نوې ادارې په څرګند ناسم ګام پورته کړ. په بیان کې راغلی دی چې دا څرګندونې پرونکې او د خپل ځان د دفاع لپاره د شمالي کوریا پر حق تیرای دی. او د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28مه د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت د دې هیواد په پلازمینه کې په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ لاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومن له مین اونګ لاینګ سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان دولت د انقرې غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمائندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیم اداره وای دوه نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان روستا د شاه واروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
امنیتی چارواکی وای د هلمند په سنگین کې امنیتی ځواکونه او طالبانو ته مرجوب لیاوشتي. د پوهنې وزارت وای په شونځوي کې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره تبلیغات پیل شوې دي.
او تر څنګ د عام روغتیا د فارغتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړي چې پر زده کوونکو پام ولري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماشام تر وو په منځني چپه دولش پښنی ویو په یوش په شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوریدای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای دولت د ترکیه په ناسته کې له یو تازه پروګرام سره ګډون کوي او له طالبانو هم کوشتي چې له با صلاحیت استاذ سره په دې ناسته کې برخه واخلي. حمد الله محب د سرګندون نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو غټي غونډې ته وکړي په دې اړه د راپور ووري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمد الله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسولینو غړي امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټول طرح سره شریکيږي او یو طرح به ورنه جوړيږي.
د جمهوریت په نمائندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده. په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د ټولو په نمائندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره ده چې مختلف طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي د دې نه مخکې چې مونږ طالبان ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیه کانفرنس ته د سولې با صلاحیت پلاوی واستوي، نه جنگي او بې واکه پلاوی، ترڅو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د خاغلی محب دې سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. خاغلی محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوهې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړل دی چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوهې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ رب نه لري. یو خود هغه کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر یو تعداد مسائل هلته شرایط ور باندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي.
خپله محب دا خبره داسې محل کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاریخواله نه د کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپل حمله کمې کړې دي. د 2016 میلادي کال د فبروري په 9مه امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي دي چې افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر د 2023 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایدن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په دوه درې کلونو کې افغانستان ونیسي. دغې ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګ هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینهپال له شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی د نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا نه نیوي سلانه بشپړې شوې دي. نوموړي دغه شان په روان 2014 لمریز کال کې د 44 نورو نویو بندونو د جوړېدو خبر هم کوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ونی د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسمن پرانستل شو. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له کمال خان بند وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغو بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښت بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان روستا د شاو عروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو عروس بند د هندیانو لخوا د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوې دي. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 44 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند کې کجکي، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو عروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادي ادارې په خبرو شوی او راپورونو کې دي ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیانې په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنه پراختیا دی او بو سرچینو ترتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره دی او بو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نو مدیریت په اساس باندې دی هیواد نه بهر وزي. نو د بندونو راغول او په تیرا بیا هغه بندونه چلته دي باران او د سیلاب په سره تنظیم شي او هغه سره راغونډ شي. دا د کرنه د پراختیا لپاره ډیر زیات مهم دی او د بندونو راغول یو اساسي کار دی او په دې باندې باید زیات پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1400 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1415 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@referl.org.
په مې میدان ورده کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې 14 ملکیان برمته کړی دي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونې وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. نور حل په دې راپور کې
د میدان ور د ګولایت د امنی کومندانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې ل موټر څخه ښکته کړي وو او برمته کړي وو. نو موړی وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي او په خبرې چې پاتې وته نه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نه در جلریز او در مرکز میدان وردک پا در مرز که یو لس نفر از دوی تک کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیرد خوشک کرده و او نوری
د جلریز ولسوالی ولسوال اباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړلې نه ته نبیر تازات کړي او وته نه لا هم ور سره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د برمتسو کسانو شمیراته ته نه دي. نوموړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دي آزاد کړي.
دولت جلیز ولسوالی که اگر باگرام تای بود نو دیگه پا واجه که سر دیگه طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق پا نامو بانده نید طالبان جلیز ولسوالی نیست خوارات و مسئول ده اگر پا دیگه واجه که نخبل دیورور پا مقابل ملکی خلق تکری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
له بل خو له هلمند را رسیدلی راپورونه وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان او درې ساتونکي وشل شوې دي، خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنگین کې د امنیه قومندان په ګډون لس سرتیري وشل شوې. ویل کېږي چې د طالبانو په دې حمله کې د ډلې ته هم درنه مرشوبله اوښتې ده.
د هلمند ځایي امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتل یې دغلته یو شمېر امنیتي پوستو او کنډک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنی قومنداني ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ پر 601 نمبر شاره باندې ډلې زبرید کړي چې پر مهال د افغان پوځیانو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان دي. نوموړی وایي د یاد برید پر مهال د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروري په ګډون درې افغان سرتیري هم وژل سوي او دوه تن نور ټپیان دي.
تیره شپه شاوخوا دوې بجې دشمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوی ولسم شارا کنډک باندې تاجمي حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ سوي وو چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او اووه تنه هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یاد نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان سوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یاد ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان ازادي راډیو ته ویل چې په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروري سره لاستانه نور افغان سرتیري هم وژل سوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبان اړوند یو نفوذي کس وژلي دي، نه د جګړې پر مهال وژل سوي دي.
د درو بجو څخه تر څلورو بجو په دغه مابینس کې کومندان صاحب سره د خپل نفرو چې جمله لس نفره کیږي دا ټول په شهادت رسیدلی دي او نپوزی کاس چې کوم ادب درلو دي خپل ادب تر رسیدلی او دا کسان ټول شهیدان کړی. هغه مهماتو اسلحیو انوی ټانک دائم د ځان سره بیولی.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې لمه کې ویلې دي چې تیر شپه په هلمند کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې ځایي امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطۍ د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلې دي. په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو ویان د ګرمن خواجه محمد یا اولوی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال طالبان تیر ورځ د مرکز ترینکوټ اډون په شاو خاصمو کې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل شوی. نموډي وای د یادو بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان شوی او د غراز یو شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او روزګان کې جګړو زور اخیستی دی.
د پیړۍ هلې
چرنګر د کلی اوسېدونکی یم. زما عمر 55 کال دی. لوس کې وخت مې په یاد دی. موږ وخت شاغه ته لاړو. شاو مبارک چې ولالو مې له کول نو څه کده په دا تیر سه موږ په کاروانو وبتلو. دا غوړو کې به یو مخې مې ولالې به ځوانانو چې منا د ګر افغانستان به راتلول دا دربار ته به راتلې مې له کول. یعنی کس په کس فرانه وشو د ځوانې یو دا قسمه نه فیز وانه وې دا وو بدانې ته لې کې چې موږ خدا غشتنه دې چې مثال کته دې وروړي کله کومه وروړي چې ټول معنا دې چې پاک یو سول یو وطن ته راولي دا دې چرګان مسلمان سره کوټ په کورس یو را د جنگ جګړې دا پسې اړ په خپل ژوند کې څنګه کې وو کې په خپل کار او کې جوړه دا سره ته د خدای روح اربزه مشته ورو دا رګان سو چې نه پلان کې ځکه دونه وجلې دې نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دې بل خبره نه.
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لاخ پرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي چې که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوې شوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په شوونځیو کې روغتیايي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په شوونځیو کې نه ماسک نه چول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیايي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي
کورونا پر کوم وسایل چې دی امون تلسې ته نه درو کړل شي، کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نخپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکش خوسته، نور کوم غریبون چې دی ریواش نشته هغه د غش په سمبو کې کني، نور کوم مون سره دولت طرفه کوم انکرې نه ده شوی چې مختب تر کړل شي.
سو ورځ کېږي چې وانځي شروع شوی دی، اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کورونا وایرس پاره نه ترنیول شي. شاگردان ټول سره جام دي، موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاند نجیب آرین ازادي راډیو ته وویل چې د شوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل شوی دی.
موږ خپل تعلیمي حواسات له لارې او څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقریباً عملا د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده، خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایرس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی اریان دغه شان وویل چې عامه روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږي په شوونځیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید ورسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عامه روغتیا وزارت په دې اړه مشت معلومات را نه کړل. په دې وروستیو کې شوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین کول هم پیل شوی. د پوهنې وزارت ته چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 1.5 سلنه شوونکو ته دغه واکسین تطبیق سوی دی. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تک کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نشو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
شرایط فعلا خوب است.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوې ښوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېیمې څپې را رسېدو مخکې دې د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخوا د پوهنې وزارت له ښوونکو غوښتي چې سږ کال دې هڅه وکړي چې د کورونا وایروس قرنطین له امله د تیر کال پاتې درسونه هم جبران کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د 1401 مشکوکو پیښو ټیسټونه سوي دي چې 14 پیښې مثبتې او په دې موده کې دوه کسان هم د دغه وایروس له امله مړ سوي دي. د دغه وزارت تشمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل نه تر دې دمه 15290 کسان په دغه وایروس اخته سوي چې 9940 بیرته رغېدلي او 2419 کسان هم له دې عمله مړه سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په برما کې مظاهره چانو ته ل خبرداري سره سره په دغه هیواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهره چانو ته یو خنړی ورځوه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤلانو او عیني شاهدانو په قول ویلي نن په ټوله برما کې 19 مظاهره چان په ډزو وژل شوي دي. بلې خواته نن د برما پوځي چارواکو د وسلوالو ځواکونو ورسول بنسله او د پوځي قدرت ننداره وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین باندې کوي.
دا د برما په دویم لوی خار ماندالی کې پر مظاهره چانو د حاکم پوځي نظام لخوا د ډزو یو صحنه ده. هغه ویډیو چې د فرانسې خبری اژانس خبره کړې صحنې یې زړه بوګنوونکې دي. په دې صحنه کې لږ تر لږه دوه تنې لیدل کېږي چې په ظاهرا د ډزو له کبله پر ځمکه لویږي، خو نه ښکاري چې ډزې څوک کوي. د فرانسې خبری اژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسؤلینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د شنبې په ورځ په برما کې لږ تر لږه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پیله د برما د نږدې هرې ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پوځ د چارو واګی په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زندانی کړه. له همغې ورځې د برما دیموکراسي پلوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشی کول غواړي. نننۍ مظاهرې داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د یو رسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداری کې راغلي که مظاهره کوونکي له خپله کاره لاس نه اخلي ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوي دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن د یو پوځي پریډ کوربه و. د غو مراسمو کې د پام وړ مسأله دا و چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی و. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګلینګ په دغه پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړ شوې و روسیا خپل رښتینی ملګری وبلله.
راشیا
نو موري ژمنه وکړه چې ټاکنې به تر سره کوي او په خبره یې او زه هڅه کوي چې د دیموکراسي په خاطر لول سره لاس یو کړی. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو او ټولنو په برما کې د پاوز لخوا تاوتریخوالی غندلې او د جر تر جره درې دوغښتنه کړې ده. اروپای ټولنې او امریکا د مارچ پر 22مه د برما په هغو چارواکو بندیزونه ولګول چې په کودتا او د مظاهره چانو په ځپلو کې لاس لري.
مننه چې ازادي رادیو او زموږ د خبري مجله پاتورسیده. بل وروستي خبري مجله مو